افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېر برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مثلث او ازادي میل مخو پیل دې سات په خبرونو کو. په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنجشنبې په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې دغې کتنې په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1501 ښځې د رواني روغتیا او 1400 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالووش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرایل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سره محکمې غوښتنه دي چې د زیږون له لارې د تابعیت محدودیتونو د اپلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنجشنبې په ورځ د ستره محکمې ته لیږل پکې غوښتل شوی چې د مریلاند ماساچوست او واشنگټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 16 نیټې د برید مسؤل واشنگتن ته وسپاره. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پورې کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تاسیسات جوړوي. همغه وو چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نشت وشوي. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له TRT تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په تیرو څه باندې 3.5 کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي. تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لاري خوانی افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالله په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی، ګران صاحب څه فکر کوئ چې دغه اختلافات په لنډو اول کې له همدې را شروع کړو، د دغه اختلافاتو ګټه به څوک ترلاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوره، پاکستان او د پاکستان پوځي استبلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی دکتوراین یا د دوی اغاز جیوپولیټیکي اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغو څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټې د جیوپولیټیکي ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم د محمد شریف الله نومیږي او د جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه د امریکا د اف بی آی او د سی آی ای د معلوماتو له مخې یا د هغه استخباراتي اطلاعاتو له مخې چې دوی په لاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته شوه بیا یې دغه معلومات د پاکستان آی اس آی یا د پاکستان د آی اس آی رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې په هغه عادی گیټ کې چې کومه 14 وسو
ګرام صاحب وبښي، ګرام صاحب وبښي، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان سوي دي. خبره دا ده چې د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي؟ کابل ته که اسلام آباد؟
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو وبښي، بیا عبدالله سوال ده، نو چې نه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد، ولې حل کوي نه؟
دا خو ګوری شیبر صاحب، دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم له روزلو څخه او د تراګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې دغه سټاتس کو وساتي او له دغې لارې څخه ډالري عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوی وکولای شوای چې له دغې لارې څخه یا د دغې جنګي اقتصاد په ژوندي ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعي ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې اوس د پاکستان اقتصاد سخت له ستونزمن حالت سره مخامخ دی، همدا اوس آی ایم ایف هیئت هلته راغلی دی یا د صندوق وجهي بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګوري ټرمپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریز حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه به نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی. هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا رارسېدلی دی. او همدغه داعش وګوری دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي. او بله خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه 3 کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي او ضمناً وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپېژندل شي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالري عایدات
ترلاسه. مننه ګران صاحب، مننه مومن صاحب په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي له مشال رادیو سره خبرو کې څه ویل دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لورته ولې شته او ولې نه حل کیږي؟
نو الته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه نه د مارچ په شپږمه باندې نو زیاتره هم دا خبره کوله چې زه تاسو یم د کوم د سیمه ایزو چارو پوهانو ناغوی دا خبره کوله که شبیم شاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویلې چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي، هغوی مخکې لاړ شي، که دغه کاروبار که پرس که بندېږي، تورخم لاره بنده ده، نو د هغې تاوان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسېږي. بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې، د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته، خپلو سیاسي ګټو ته ګوري. هغوی خو دغه تورونه لګول. بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ نو د عوامي نشل ګوند د مخکښ میر تخار حسین ویلې چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلع کې طالبان منظم دي، هغوی وسلوال منظم دي، هغوی هغه سیمې نیولي دي، نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوځ ته ولې نه ښکاري؟ هغوی ولې دا د منځه نه وړي؟ نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د ښه او بدو طالبانو پالیسي ده، وسلوالو پالیسي ده، هغې برقرار ساتلې ده. ښه او بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کېږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي، نو هغه ښه وسلوال ګڼل کېږي، او چې کوم په پاکستان کې کوي نو هغې ته بد وسلوال ویل کېږي. دغه ځای پوهان یا قوم پرسته سیاسي ګوندونه دغه خبره کوي، که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ بی توپیر عملیات کوو د ټولو وسلوالو پر ضد. دغسې مولانا فضلالرحمن د جمعیت الاسلام وفې مشر دی، د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپله هم دغه خبره وکړله چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماښام نه وروسته لارې، کوڅې، بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي، نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي؟ دغسې د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف مخکښ دی، د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی، هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو د درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کوله، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب ویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
وبخښئ محمد صاحب، نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله سي که د پاملرنې موضوع وي، نو د پاکستان پوځ ته هم دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده. دا اوس د یو نوي انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي، تازه راپور خپور شوی دی. او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي، کم نه دي، مرژوبل هم ډېره ورته اوښتې ده، او اوړي هره ورځ چاودنې وي. نو د سیاستوال په دې کې څه وایي؟
نو سیاستوال چې زموږ خبرې کوي هغوی هم دغه خبره کوي چې که فرض کا پاکستان کې اکثره کوم اسټابلیشمنت چې دی یا چې کوم د پوځ مشران دي، هغوی خپلو موقتي ګټو ته ګوري. هغه که تاوان کېږي د سیمې د خلکو تاوان کېږي، د ولسونو تاوان کېږي. هغوی همدغه پاکستان په دې باندې تورنۍ د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپلو موقتي ګټو ته ګوري، هغه د ملک په سیاست باندې، د ملک په اقتصاد باندې د هغوی هغسې پروا نه شته.
مننه ګران صاحب. دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوځ موقتي ګټو ته ګوري، څه فکر کوئ که چېرته دا موقتي ګټو ته ګوري؟ تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه، دا خو هم اقتصاد خرابوي، هم امنیت خرابوي، نو موقتي ګټې د ډېر تاوان سبب کېدای نشي؟
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله، زه د غلا نظر سره بالکل موافق یم. ګوریا پاکستان کې همدغه حکومت چې په راس کې شهباز شریف دی، دغه یو ډیپ سټیټ هلته هم موجود دی چې هغه پوز دی. او په پاکستان کې آن له د محمد علی جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پورې همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټابلیشمنت واک چلوي. همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي، لکه د ترکیې بل او بل، د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده. د پاکستان سیاست همدغه دی. شیبر صاحب په 1900 2500 3500 کې په دغه وختو کې کوم وخت سي جواهرلال نیرو امریکا ته ولاړ. دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بتوین ماسک اینډ څه شی دغسې یو کتاب ده نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهرلال نیرو امریکا ته راغی بیا د هغه د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم. وایي جواهرلال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي جنګي جګړیزي یا جنګي تیاری راکړي همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی سي پوځي استبلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړې سي سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی.
مطلب دوی ته تاوان نه دی رسیدلی یعنی پوځیان وژل شوي دي دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي په بلوچستان کې دوی تلفات لري او دا د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بیخي ورس نشي تیرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست. داسې نه ده چې یعنې دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه ده
مهرباني
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداري سیستم ده. هغه هلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بله ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخبارات دي دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو لغې جملې څخه د ملیټري ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه یې بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډېره تکړه ښځه ده. دغه نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عایشه صدیقه دا خبره وکړله چې د پاکستان پوځ د زوال په خوا ده د دې په وینا باندې او یو علت یې هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسېدي وایي د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراضه شي.
بالکل عایشه صدیقه دغه خبره هم کوله هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې. هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوي دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپه دوېخه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په
کومو
دوی دغه خبره کوي. او که څه هم موږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې موږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخته راغلی. تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه د مرګ جوبلې خبره وکړه. نو هغه ویلي چې په 2023 کې په پاکستان کې شپک سوا سبان شپک سوا شل وسلوال حملی شوی دی دغه چودن شوی بریدونه شوی دی او په دې کې سبان دی اته سوا خلق هغه ته هغه وبجل شوی دی او دغه سی بیا په سلګون هغه جوبل دی او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوز سرتیری دی نو دا خبره هم څنګه وخت تاسو خبره کوله چې پوز ته هم مرجوب لاوړي خو کومه دې تر راشو چې څنګه د مارچ په څلورم باندې په بونو کې کوم په بونو پوځي چونې باندې دوه زمګو بریدګرو هغه حمله وکړه او بیا وروسته نښته وشوله نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې یو جومات هغه هم هغه کې وړنګېدو او په هغې کې لسګونو کسان ته مرجوب له وختن لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي وسلوالې حملې کېږي تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوست ترمنځ نښتې کېږي ډرون حملې کېږي نو په هغه کې اکثره هم خلک عام ولس هغه وجه کېږي هغوی ته مرجوب له جنگ دی جنگ او که پرس که بې کوره کېږي نو دا غځې خلک بې کوره کېږي او دا غځې خلک اوس وایي چې مونږ خپل کورونه نه پرېږدو ځکه چې د تیرو شلو کالو نه مسلسل همدغه عملیات دي او
ګران صاحب د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پرېږدو او دا جګړې به روانې وي او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا هم په پیل کې کومه خبره وه د دې نتیجه به څه وي یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات همدغسې روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بونو کې چاودنه کېږي کله به په کابل کې چاودنه کېږي څه فکر کوئ؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي اوس تاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی د هغې جملې څخه په 1901 کې چې په 14 د دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته یې پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې د دغه عملیاتو مشران ول هغوی تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب کومه سیمه کې اوسېدل البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خو هلته وم چې بیا دی مړ شلو نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي
البته وبښئ د بلوچستان په برخه کې تازه راپور داده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوز به جوړوي محمد صاحب په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال راډیو کې څه د وضعیت په کومه خوا روان دی
نو عجیبه خبره دا ده چې د پوبونو کې چې کوم برید وشو دا غینا یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان فوج د خبر پختونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کوم دی د افغانستان درغلی او له دې منصوبندۍ هلته کې شو او باید مونږ په دې لړ کې اقدامات وکړو په 15 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شهبا شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویل چې دا عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلی سیمو ته پاکستان ته او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید د هغه په سلا باندې نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوز په سلا باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشې شول نو د پاکستان وزیر اعظم په خپله باندې هم کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کوم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي په دغه کې چې کوم بریج په درمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې سبا نه شپېته کسان مړه شوي نو دوی دغه خبره کوله د تراګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه خالد سهیل د خیبر پختونخوا چې دا ټي ټي پی او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ټي ټي پی او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبان او ټي ټي پی په یو پیج باندې ګڼل کیږي خو د هغې باوجود ټي ټي پی په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د تر هغه ریډلې کله ناکله وبخشي همدغسې هم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې تر هغه ریډلې سوي تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یوه برخه به یو ځای وه یوه برخه به مخالفه وه. دا خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و بیا یې له هغه سره اختلاف شو. یعنی دوی خپلو موقتي ګټو ته ګوري. لیکن ګرام صاحب دغه موقتي ګټو ته چې دا خلک ګوري که په پاکستان کې دننه دي که په افغانستان کې دننه دي دغه د ټولې سیمې وضعیت به څرنګه شي ورسره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجونو او ننګونو سره مخامخ دی وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوره یا دا پخوا دغه سې نه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډله ییزې میډیا له نظره یې وڅېړو دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي. د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله سي په 2006 کال کې وو یا په 2004 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2004 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه را وویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او دغه اور لمنه تر پنج وس هغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټارې څخه هغه دی بنو ته راغله وس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان تم هغه اکوړه خطک ته راورسېده وس هغه څو یوه هفته یا څو هفتې په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړی ورسره کاوه او دغه سې والوزاوه چې وایلو زاولو هغه د شپږ وکسه ورسره مړه سول. یعنې تر اکوړه خټک پورې چې هغه مثلا دا سیمه چې ما لیدلې د اکوړه خټک دی اټک خواته یا د دغه هغو خواته نږدې ده سي یې خواته بیا مارګله ده
په دې سمولحق به ویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډېر زده کړې په حقاني مدرسه کې کړي دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکې او طالبان مې خپل بچی ګڼل هغه په خپله مو وجل شو پته ونه لګېدله او اوس یې په زوی باندې هم ځان مرګي برید وشو چې د کوم ځای نه د ترهګري او د وسلوالي دغه خبره شروع شوې وه په هغه ځای باندې واپس هغو ته راتاو شو.
د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننووت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953-54 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد ګورنر جنرال و چې هغه یو فلج انسان ولو 45 صدر اعظمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل استعفا ته یې مجبور کړل پسې وایخیستل. بیا جواهرلال نیرو ورته وویلې وایي مای اتنی جلدی می زوای پدومرا عجلا سره یا پدومرا بیڑا سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلي چې دیس از دکتراین آف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړایي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسه کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودي، د پاکستان پرګنې، هغه په ډېر خواري کې، په ډېر مجبوریت کې
مننه ګران صاحب، مننه. په همدې هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب، له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
آزادی ملما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو ملما په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کلی کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی ملما دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني.
سلامونه زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه دی وروپېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم، د ننګرهار ولایت پاس کمینه ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د پنځه کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه. ژوندو سي سولمال صاحب، سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړو، اوریدونکو پاتمان تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځي چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړي. څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله؟
لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې وي، په هغه وخت کې په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې دغه د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادېږي پسرلی ته ډالۍ سو، عنوان یم زما په یاد دی، پسرلی شو پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا دا غینه وروسته زه په اتم سیم کې نهم سیم کې اتم سیم کې وم چې دا د ثور کولتا وشوه. بیا دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې، نو توغو کې هلته مې هلته یوه ننداره هم لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور، چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همدا چې ورو ورو نو زه راتلم، بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخافه وکړه. نو د شپې دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې شوی هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه خپل مو مینه درلودله، خپل مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي، هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دا یې خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي، نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده. وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو دا په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول، او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، موږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې، او لیکوالو دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و، او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپو احزابو سره رابطه بویا به زخی سره. نو تاسو د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دا یې د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولیده، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مثلثي، او ما هم د ځان ملګری که زه د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه، نو چې یو ډول د دغو د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو، د علی ګل پایوان او ښه مې یادي. دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه، دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه تاثیر لاندې راغلم، او ما دا د شعر ذوق
بله اوس سلمال صاحب تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیات دنیا ته نوې ونوتم د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیته نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکم، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنی زه د شاعر پایس مانی درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضي ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولیکوال په ژوند بیا څومره اغېز کوي.
مسافری خو څو ډول اغېز کوي. یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک چې یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار مي کنه، فرزن مجلې، فرزن اتحادی، فرزن حکومتي جایزی، اقزامی یا مختلف غونډي، نو دا دلته نشته دی. دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې کله شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېدي ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې، دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي، هغه څه وخت نه وي، هغه څه لوستونکي نه وي چې د هغوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دې وشي. بیا بهر کې سره دې چې دومره ستونزې دي، بیا هم څومره هغه شته لیکوالان چې د یو بل سره نږدې پاتې شوي دي که نه؟ دغه مسافري دغه فضا ډېره کړې ده، او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته ووایم، یو بد اغېزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دغه رابطې هم چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دیم په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته زه کې لا نه مو راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې، چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه هم په همدې لندن کې محدوده شوه، همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده، بیا ما دلته د افغان ادبی بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبی خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي، د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګا د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوال اتحاد. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاس ته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته، او یا فرهنګ فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو
بله. اوس عوامل بچه د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته، ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېږي نه، یا د راټولېدو لپاره ځای نشته؟ عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي؟
څه خبرې؟ یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې کوم او تاد بس موضوع ده په ځانګړې توګه. دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک را پاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي، او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي، یو پلان جوړ شي، او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجیوګانو په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي، دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته، د خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخنډ یو فاصله رامنځته شوي ده. سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خوروختیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم، یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول مانی څومره هنري دی، دا یو وخت خو کوم، او زیات وخت مې په همدې مانی ضایع کېږي، او خپله تولیدات کوم، کیسې لیکم. اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی، خو زه د کیسې تر څنګ مانی وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم، او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې هم ولیکم، او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې هم ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپله یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا یې د سره کیسې وګورم، تاثیر کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د خود موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه، او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم، او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لاخلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعې.
بله، سولمال صاحب که څم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوي، به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتۍ پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او پالقې باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده کنه؟ شته ځینې نور ادبي برخه هم چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر ښه او پراخه لیکنه وکوي؟
دا اصلي خوځه لویا تجربه ده کیسه لیکنې لرم، خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا د سناریو نوم اخلم سینما لپاره، چون دا دوه برخې زمونږ په هنر کې یا زمونږ په لویا کې په فرهنګ کې لیکوالان نسته دی او ډېره دا برخه منفعله ده. نو د یو رسالت مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته، چې د یو رسالت له مخې دا کار کومه چې مونږ باید یو تیاتر ولرو، مونږ باید خپله یو سینما ولرو. نو هم سناریوګانې لیکم او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم، تاریخونه لولم. نو په دې
لوستونکو
ته نږدې ده او مخاطبین د څوک دي کنه. نو او بل اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصرو ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډېر کم دی، یعنی دوه نیم سوه پیړۍ اوړي، خو په دې دوه نیم سوه پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي. نو لږه مشکله ده، ته باید چې شای لیکې هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې، او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شای وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې. نو چې څومره فورم نه وایي څومره سبک نه وایي، اوس خو له ښه مرغه د سترسای نایکونو اثارو ته ډېر زیات دی. نو که چېرته ته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي، یعنی لوستونکی نه پیدا کوي، نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوت وي.
بله او سولما سه. بله، ډېر موارد ته تاسو اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه سي. یو څه نظر تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوي وي، ګډ ټکی شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوی وم، ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه. بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان و، یعنی حتما ډېره مشکله وه چې په سیاست کې دا نه وه. بیا خو زه شوروي ته هم لاړم، ما د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري. نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي، د هغې د مخې ما سیاست وکړه. خو زه ګوند ډېر عادي معمور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه وو د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته، هم یې پردی ایدئولوژی سره پردی لهکار هم راوړي او په خپل استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزرګول او څومره چې وخت تیرېده یو ډول ازبونو ډېرې لوی تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چا چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند پیدا شي هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله بله بله
تاسو پوښتنه وکړه
مهرباني
مهرباني.
بله بله
تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او د ادبیات ترمنځ د رابطې زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا اوسي دا به درسته نه وي.
بله بله سولمان صاحب ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولري هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د ښه ورځې نه راوځي د خپل هیواد نه که نه.
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي فرزند بیا زمان غونې هیواد کې کنا چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه ای نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلې خو په خارج کې هم داسې نه ده. دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی فضلاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فضلاً مخکې تاسو هم ویل که نه چې دلته ولې څوک نشي یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردی وطن دی او دلته که ته فرضاً افغانستان نه راځي او ډاکټر یې دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي که تالته یو جنرال یې دلته د څوک عسکر هم تعویض نه نیسي نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي هغه کې دلته د دین مسله د هغو ارزښتونو ټکرونه دي یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه څوک فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه او بل هر افغانستان کې بدبختي دا ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول د تحقین او تحقیر سره مواجه.
بله که زمینه برابر شي بیا هم ورځئ د ادبي برخې لپاره به خدمت وکړئ که نه؟
سل فیصد سل فیصد ولی به چې چانس ثباتي او سل فیصد ورځم
دلته
مې م هر کال تلی یم او اوس هم سیستماتیک کال کې او ځل ځمه او دا د ادبي فعالیت خبره ده وکړه هلته اوس هم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او معنوي سپورټ یې کوم مرسته یې کوم او ما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوند سي سولمل سبدا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو دلارې دی وادوالو سره مخامخ شم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوند سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.